امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه پښتو ماښامنۍ خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
نن په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د امریکا د جمهور رئیس او اسرائیلو په خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي. د امریکا خارجه وزیر له سعودي عربستان نه غوښتنه وکړه چې په یمن کې خپل نظامي مداخله کمه کړي، او د جنوبي سودان د جمهور رئیس او د هغه د یغی شوی مشر دا او د هغه د یغی شوی مرستیال تر د قواو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس په خلاف مظاهرې شوې.
تکبیر نعره تکبیر
په هلمند کې د مخدره موادو څو فابریکې په هوایي بمباریو کې تباه شوې.
د دشمن درې کمپنۍ چې دا هم د منځ ته لیږي.
دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د پیژندلو د اعلان په تعقیب نن د جمعې په ورځ لمانځنه وروسته په کابل او ځینو نور ښارونو کې مظاهرې وشوې. د افغانستان د حکومت په شمول سیاسي مشرانو او د پخوانیو جهادي تنظیمونو مشرانو سخت عکس العمل ښودلی او د امریکا د جمهور اقدام یې غندلی دی. د کابل د زرنگار په پارک کې یوه غټه مظاهره وشوه او مظاهره چیانو د امریکا او اسرائیلو بیرغونه وسوځول او د ټرمپ په لاس جوړه شوې څیرې هم وسوځوله. په عین وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست یوه مطبوعاتي بیانیه وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیر ماښام په ارګ کې په دې ارتباط د افغانستان د پخوانیو جهادي مشرانو، ځینو نور سیاسي مشرانو او لوړپوړو دولتي چارواکو سره سلا مشورې کړې دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو او تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د اعلان وروسته په واشنگټن کې د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې نن له ټولو امریکایانو نه چې نړۍ په ګوښه ګوښه کې اوسېږي غوښتلی دي چې له ډېر احتیاط نه کار واخلي. اشوق الله رحیم زوی په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه تاسو ته راوړي.
د بهرنی چارو وزارت د اسرائیل په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې امریکایانو ته توصیه کړې ده چې د بې ځایه ګرځېدو نه ډډه وکړي. اسرائیلو د فلسطینیانو د احتمالي احتجاجي مظاهرو لویرې په ځینو ښارونو کې اسکار اچولې دي چې د ضرورت په صورت کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د ټرمپ د اعلان وروسته په بیت المقدس کې د امریکا جنرال قونسلګری هم د خپلو ټولو ډیپلوماتیکي پرسونل او کارمندانو نه غوښتي دي چې ختیځ بیت المقدس او د اردن د سیند لویدیځ غاړې ته دي د فلسطینیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته سفر نه کوي. فلسطینیانو پر رام الله، بیت لحم او په ځینو ښارونو کې نن د جمعې په ورځ د غټو احتجاجي مظاهرو اعلان کړی و. په ځینو نورو آسیایي هیوادونو کې هم د متحده ایالاتو پر ضد د جمعې د لمانځنه وروسته احتجاجونه وشول. امریکایي چارواکو له خپل اتباعو نه غوښتلي دي چې د خپلو ځانونو د امنیت خیال دي وساتي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسې زمون غږ د واشنگټن اوري. امریکایي چارواکي وايي معلومیږي چې د امریکا هوایي قواو د هلمند په ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو د تولیدولو پټ ځایونه د سختو بمباریو په دوران کې خراب کړي. د امریکا دفاع د وزارت یا پینټاګن نن د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته هغه تصویرونه ښودلي دي چې د سمندري پوځ د اف اے 18 سوپر هارنیټ جټ الوتکو په هلمند کې د طالبانو په مرکزونو د بمباریو په وخت اخیستلي وو. پینټاګن وویل چې د پرله پسې هوایي بریدونو په نتیجه کې د طالبانو مستقیمو کلنیو عوایدو ته برابر 4 میلیونه ډالره تاوان اوښتی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر څو چې روسیا له کریمیا او ختیځ اوکراین نه وتلي، متحده ایالات به پرې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې نه کړي. ټیلرسن دا خبره په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان یا او اس سی ای د خارجه وزیرانو د کلنې غونډې په دوران کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د زمینی ملاقات په وخت وکړه. د امریکا خارجه وزیر روسیا په ختیځ اوکراین کې د یاقي قواو په اکمالولو تورنه کړه او ویل چې زموږ لپاره په ختیځ اوکراین کې د تشدد پای ته رسیدل لومړیتوب لري او روسیا باید د منسک په موافقه عمل وکړي. خو د روسیې خارجه وزیر په ځواب کې په اوکراین او کریمیا کې تشدد ټوله پړه د یوکرین د حکومتي قواو په غاړه واچوله. په عین وخت کې د متحده ایالاتو خارجه وزیر د سعودي عربستان نن وغوښتل چې د یمن په کورنۍ جنګ کې خپله نظامي مداخله راکمه کړي. ټیلرسن په پاریس کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یو شمېر غړو سره د ملاقات په تعقیب د سعودي عربستان نه دغه غوښتنه کړې ده. د جنوبي سودان حکومت په وسلوالو یاغیانو تور لګولې چې د ای سند ایالتي اسمبلی یو غړی چې د حکومت ملاتړ کوي د سیاسي ملحوظاتو په بنا به سبب وجلې ده. یاغان چې مشري د جمهوریت ریاست د بخانی مرستیال ریک ماشر په غاړه ده د غتور ردی. جیکوب کیوانس په یوګاندا کې د چاشن به پرز نه معلومه ټوپکوالاو وښت. په جنوبي سودان کې په 2013 میلادي کال کې د جمهوریت سلواکر او د هغه د مرستیال ریک ماشر د طرفدار قوتو ترمنځ د خونړیو جګړو لپاره کې دروسته په زورګون خلک تر سپوري وجل شوی او په بلون نور به ګور شوی او یا گاونډي و هیوادونو ته تښتیدلې دي. د ماشر قواو د حکومتي اسکر نه تیر افته د اېد سین زین برخه نیولې وي، خو جګړه اوس هم دوام لري. که څه هم چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیر هفته د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره یا اف بی آی وغندله او دغه ادارې کار په کارکردۍ باندې سخت انتقاد وکړ، د اف بی آی رئیس کریسټافر ورې نن د جمعې پوره د خپل ادارې د کارکردګۍ نه ملاتړ وکړ او ویل چې د اف بی آی په لسګونو زره ماموران او کارکوونکي لګیا دي خپل رسمي دنده په سمه توګه مخ په وړاندې بي. د ټرمپ نه علاوه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د ګونځین مشران هم په دې فکر دي چې اف بی آی به طرفه نه ده. دا غریب دا الزام هم لګی چې د اف بی آی جاسوسانو نشي کولای چې په متحده ایالاتو کې د روسیې، چین او شمالي کوریا او ایران د جاسوسانو پته ولګي او امریکا د ترورزم له حملو نه خوندي وساتي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا د جمهور رئیس لخوا بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه د منلو او دغه شرط د امریکا د سفارت د لیږلو د پریکړې د غندنې لپاره نن د جمعې د لمانځه وروسته په کابل کې لاریون سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او ولایتونو کې مظاهرې په سوله ییز ډول پای ته رسیدلې. په دې باره کې پام وکړئ، د کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال دې رپورټ ته.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د منلو او دغه ښار ته د امریکا د سفارت د لیږدولو پریکړې ته د نورو یو شمېر اسلامي هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د افغان حکومت په ګډون یو شمېر سیاسي او د پخوانیو مجاهدینو ګوندونو سخت غبرګون ښودلی او د امریکا د حکومت دا اقدام غندلی دی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې دغې پریکړې د غندلو لپاره نن د جمعې د لمانځه وروسته د کابل د څو جوماتونو مخې ته لمونځ کوونکو لاریونونه وکړل. د کابل زرنګار پارک کې دغسې یو لاریون په ترڅ کې لاریون کوونکو د امریکا او اسرائیل بیرغونو د سوځولو تر څنګ د امریکا د جمهور رئیس جوړې شوې سیلې ته هم اور واچو.
تکبیر، نعره تکبیر، زنده‌باد اسلام، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل.
لارین کونکو ویل چې هیڅکله ورته دا د منلو نه ده چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وي.
بیت المقدس د مسلمانانو قبله او اودا او موږ ورته احترام او درناوی
د ولسی جرګي او غړي مولوی شاهزاده شاهد دغه لاریون ته په وینا کې د امریکا د جمهوریت د پریکړې د ناوړه عواقبو په هکله خبرداری ورکوي، ویل چې دغه د پریکړه به د نوو جګړو پورته لمن ووهي.
امریکا رئیس جمهور خپل اعلان
خپلو مسلمانانو وروڼو نه علماو نه غواړو د خپلو مخالفینو نه غواړو چې په افغانستان کې جنګونه بند کړي افغانستان کې جنګونه بند کړي افغانستان کې وحدت وساتي د افغانستان مسلمان ملت سره لاس ورکړي.
لاریون کوونکو د امریکا پر جمهور رئیس غږ وکړ چې په خپله پرېکړه دې بیا کتنه وکړي. په کابل کې دا لاریون په سوله ییزه توګه پای ته ورسېد. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه وروسته په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې شوي لاریونونه په سوله ییزه ډول پای ته رسېدلي دي. خو ښاغلي رحیمي وویل چې د ننګرهار ولایت د مومندري په ولسوالۍ کې جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال یو بم چاودېدلی چې د جومات امام یې وژلی او نه نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي.
لبد مرغ د افغانستان به دښمنانو د ننګرهار ولایت مومندره ولسوالۍ اړوند د سلطان خېلو مدرسې په جماعت کې د لمانځه پر مهال په منبر کې د ځای پر ځای شوی او انفجاري توکو په ترڅ کې په لبد مرغ د جماعت ملا شهید شوی دی او نه نفر نور هم ټپیان لرو چې سیمه ییز روغتون ته دوی اسول شوی دی او د ډیرایو صحي وضعیت سره یې هغه د اندېښنې وړ نه دی.
په کابل کې دغه لاریون د مخه د افغانستان جمهور رئیس په بیان کې ویلي چې تیر ماښام یو شمېر پخوانی جهادي او سیاسي مشرانو پارک د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په یو مشورتي غونډه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو او دغه خارته د امریکا د سفارت د لیک د پریکړې په هکله د افغان حکومت د دریځ هرکلی کړی دی. افغان حکومت تېره ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې سره مخالفت وښود او د هغه پریکړه یې وړ اخیزه وګڼله او وویل چې افغان حکومت په دې پریکړه خواشینی شوی دی. د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو طالبانو هم په جلا جلا بیانونو کې جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې د غندلو ترڅنګ د دغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړې. د امریکا جمهور رئیس د تېرې چهارشنبې په ورځ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپېژند او د امریکا بهرنیو چارو وزارت د تل ابیب څخه دغه ښار ته د سفارت د لیږد لپاره د اقداماتو لارښوونه وکړه. د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه په نړۍ کې د مسلمانانو د سخت غبرګون سره مخ شوې ده.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا امریکا غږشنا رادیو ده. په سلګونو خلکو نن د جمعې د لمانځه څخه وروسته د پکتیا په ګردیز ښار کې مظاهره کړې او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لورې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د نومولو پریکړه غندلې ده. پامکری په دې اړه د خبريال ابراهيم رحيمي رپورت.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیلو پایتخت ونوموه، دا پریکړه د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمېر نور اسلامي هیوادونو له خبرګون سره مخ شوه. په همدې ترڅ کې نن د افغانستان د ځینو نورو ښارونو ترڅنګ د پکتیا په ګردیز ښار کې هم سلګونو خلکو د جمعې لمانځنه وروسته مظاهره وکړه. دوی د امریکا، اسرائیل او د هغوی د متحدینو پر ضد شعارونه ورکړل. مظاهره کوونکو د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس نومول په سختو الفاظو وغندل او د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه د اسلام او د ټول اسلامي نړۍ خلاف عمل وباله.
دا زموږ د دین او د قران سره مخالفت لري. خو له دغه ځای څخه زموږ د یو مسلمان په صفت دا اواز د کفارو ته چې زموږ د دین او زموږ د اسلام حفاظت الله تعالی کوي.
د غولاریون کوونکو د افغان ملي والد حکومت له هغه دریس څخه هم لاتړ وکړ. په حکم کې چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د نومولو په اړه غبرګون څرګند کړی. د ارک پی او اعلامیه کې راغلی چې د ملي والی حکومت او افغان ولس د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره د یو خپلواک دولت لرلو په مخه د فلسطین د خلکو د برحق غوښتنو د تامین غوښتونکي دي. په همدې ترڅ کې د ګردیز مظاهره کوونکو پر افغان حکومت غږ وکړ چې پر امریکا د فشار راوستلو لپاره له هغه هیواد سره شوی امنیتي تړون له منځه یوسي او هر ډول سیاسي روابط ورسره قطع کړي.
زنده باد فلسطین، مرګ به اسرائیل.
په افغانستان کې د امریکا د څومره سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې لري د افغانستان مجاهد ولس او دغه د حکومت دی غواړي چې په کلي شکل باندې لغوه اعلان شي.
ما از حکمت وحدت ملی خواهان لغو پیمان همدردی با ایالات متحده امریکا هستیم. ملت افغانستان یک ملت مجاهد است. ما به صفت فرزندان مجاهدین از هیچ نوع مبارزه دریغ نخواهد کرد.
په ټولیز ډول اسلامي نړۍ بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرښه بولي. د څېړونکو په وینا ښایي په دې سره د لویدیځې نړۍ پر اوسیدونکو بریدونو او د غراز په ټول منځني ختیځ کې د شخړو پر خولو ته لار پرانستل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او د هم د دې خبرونه یو مرکه. افغان او نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا په جنوبی ولایت هلمند کې د نشې توکو د پروسس پر فابریکو بریدونه کړي او درې لوی فابریکې لمنځه وړي دي. په تیرو درو اونۍ کې چې د نړیوالو ځواکونو او افغان قواو له لوري د نشې توکو د تولید پر فابریکو بریدونه پیل شوي، د نشې توکو ټولې دولس فابریکې لمنځه وړل شوي. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د نشه یي توکو په لمنځه وړلو سره د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی منابع هم وچ شوي او په دې ولایت کې د جګړې شدت کم شوی. له نوموړي سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې ده.
مهرباني قومندان صاحب احمدزی، د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا د مخدره موادو ځینې فابریکې تر هغه پلان راغلي او یا هم د دولت مخالفینو ځینې غونډې، جزئیات څه شي دي؟
د کجکی پولیسوالی کې د دشمن درې کمپنۍ چې هغه کې مواد مخدر ټولوله او دا غږ سه د دې ترافیک کوي، دا هم د منځ ته لري. د تیر په ډول باندې موږ د میوان سپر نه نمبر عملیات په سنگین ولسوالی کې پیل کړی دي، چې خوشبختانه د دشمن درې مهاله چې دوی تجمع درلوده هغه د زموږ د مشترک قواو د خوا څخه بمبار شوله، چې کاملا دشمن سخت تلفات لري. کله شمېره تر اوسه پورې نه ده معلومه. استخبارات په دې اړونده کار کوي او په تیرو اتو میاشتو کې موږ 400 هوایي بریدونه پر دشمن باندې د هلمند په مختلفو ساحو کې اجرا کړي دي. دشمن جنګي طاقت د لاسه ورکړی دی او کاملا په بدرو کې دي.
د مخدره موادو په نشه کې د په روسي کې زیات شوی دي. دا مخدره مواد د بین المللي قواو له طرفه په نشه کېږي که په مشترکه توګه؟
دا یو مشترک اپراسیونونه په دې باندې کار کوي، یو مشترک کوردیناسیون په توسط باندې د منځه وړل کېږي. او تاسو ته معلومه ده چې د دشمن د بین المللي تروریزم په مجموعي شکل باندې د دوی دا یو ډېره مهمه مالی منبع و نو په دې لحاظ دا تصمیم نیول شوی دی چې په هر ځای کې د دوی کمپنۍ ولیدل شي او د دوی هغه کاروانونه د مخدره موادو کشف چې زموږ د هوایي قواو د خوا څخه یا د همکارانو د ایثار د خوا څخه هغه به موږ د هدف لاندې نیسو.
تاسو همیشه وایست چې مخدره مواد د جنگ مالی منابع تمیلوي. د دوغو هوایي بریدونو څخه چې تاسو یې د نشي توکو د تولید یا پروسس پر فابریکو کوي، د جنگ په شدت کې څومره تغیر راغلی؟
ډېر تغیرات راغلي دي. تاسو ویني چې زموږ عملیاتونه پای در پای د هلمند په ټوله ساحه کې مشترک افغان امنیتي قواو ادامه لري او د دې ورڅنګ ته تاثیرات پر دشمن پر ګروپونو ډېر زیات شوی دی. دوی په شکل آزاد کښت گزار نشي کولای، هغه توانایي دوی د لاسه ورکړی ده. د دې وطن ته چې موږ د مخدره توکو کمپنۍ په نشه کوو، د دوی کراګاوې، د دوی پټنځایونه، دشمن پر سیار قوت باندې هم موږ مختلف افغان هوایي ځواکونه په حمایه د آرس هم بریدونه اجرا کوو.
په هلمند کې یو تعداد ولسوالۍ د دولت د مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، اولته هم د مخدره موادو کاروبار، تجارت، دا مسایل شته. په دغو عملیاتو کې دې ته څونه توجه کیږي چې هغه د دولتي قواو له لاسه وتلي ساحې چې په تیرو څو کالو کې په مسلسله توګه د لاسه وتلي دا بیرته تر حاکمیت لاندې راځي؟
لکه د ناوې ولسوالۍ نیول، د ناجلي ولسوالۍ لاره نیول او همچنان ګرمسیر ته زمینه مساعدول، دغسې په تدریج سره به دا عملیاتونه ادامه پیدا کړي. نو ورځ تر بله به انشاءالله تاسو شاید حال اوسئ چې هغه سیمې چې فعلا زموږ هلته حضور نشته هغه هلته به موږ خپل قوتونه ځای په ځای کړو.
دغه صاحب کومي صاحب وي دقیقاً کې تاسو یې دوري وکي؟
دا پیلي عملیات چې جریان لري هم دا په خاطر د آزادولو د بعض سیمو دي او په راتلونکي به تاسو ژر د نوزاد ولسوالۍ او همچنان د استقامت د کجکي به تاسو ژر فرصتونه ووینئ.
ډېر زیات تشکر کوم نصب، ژوندی اوسئ، سلامات.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د د عربی او اسلامي هیوادونو مشرانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په حق له منفي غبرګون ښودلی چې په اسرائیلو کې د امریکا سفارت د تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږل سي. په ځینو مظاهرو کې تشدد هم سوی دی. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ایډوارډ ایرانیان په رپورټ کې واوري.
نفذت طائرات التحالف العربي سلسله غارات جويه على العاصمه اليمنيه صنعاء.
د عربي هیوادونو په تلویزیونی خبرونه کې تر ډیره هده په لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د فلسطینیانو د مظاهرو خبرونه خبرېدل. تر دې وړاندې په یمن، عراق او سوریه کې د جګړو پر ځای دا ځل د مظاهرو خبرونه ډیر ول. د فلسطین ځوانانو په سرکونو کې ټایرونو ته وور اچولی او د اسرائیل امنیتي ځواکونه یې په تیږو وشتل. په ځواب کې د اسرائیل پولیسو په هغوی اوښ کې بهوونکی ګاز استعمالوه. د عربي هیوادونو ځینې مشرانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا پریکړه غندلې ده چې د تل ابیب نه یې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو غوښتنه کړې ده. د عربي هیوادونو د مشرانو دا تند غبرګونونه د احتمالي تشدد خبرداری ګڼل شوی. د فلسطین په لویدیځه غاړه، بیت المقدس او په لبنان او سوریه کې د فلسطینی مهاجرینو د کمپونو نه پرته په نورو ځایونو کې تر اوسه د تشدد کوم خبر نه دی راغلی. د حماس د ډلې مشر اسماعیل هانیه بیا د درې ورځو لپاره د قهر او نوې انتفاده یا پاڅون غږ کړی. د ښاغلي هانیه د کار په عربي هیوادونو کې د تشدد د پیښېدو په هکله د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په عربي هیوادونو کې به خلک د هغه خبرو ته غوږ ونیسي که نه. یو شمیر عربي تلویزیونونو بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان توندې څرګندونې څو ځله خپرې کړلې. اردوغان خبرداری ورکړی چې اسلامي نړۍ ته به اور واچوي. جمهور رئیس اردوغان وویل چې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غونډه به راوبلي چې په دې هکله پریکړه وکړي او هوډ یې وکړ چې ټوله اسلامي نړۍ به اقدام کولو ته وهڅوي. په همدې حال کې پیراخ کې د شیعه ملیشو مذهبي مشر مقتدا الصدر د نجف په ښار کې خپلو پلویانو ته په توند وینا کې د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه وغندله. د شیعګانو دغه مشر وویل چمتو دی چې د نورو عراقي ملیشو سره یو ځای په سوریه کې د اسرائیل سرحد ته ورشي او حمله پی وکړي. هغه همدارنګه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه وغوښتل چې په یمن کې د جګړه پریږدي او د هغه په قول د بیت المقدس د ازادۍ لپاره د خپل ځواکونه مشق کړي. په همدې حال کې د عراق دولتي مطبوعات وایي چې په بغداد کې د امریکا سفیر ایزار کړی و چې د امریکا د اقدام په حق له خپل اعتراض ورته څرګند کړي. په سوریه کې بیا دولتي تلویزیون ویلي دی چې حکومت د ټرمپ د پریکړه غندلې ده. د سوریې د حکومت په تلویزیون کې دا هم ویل شوی دی چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جیرټ کوشنر ته اشاره ورکړې وه چې دا کار دی وکړي. د سعودي په مطبوعاتو کې دا خبر رد شوی دی. د سعودي عربستان په دولتي تلویزیون العربیه کې د بهرنیو چارو د وزارت له قوله د ټرمپ نه غوښتل شوی دی چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو په هکله دی خپله پریکړه بیرته واخلي. د اردن په تلویزیون کې بیا ویل شوی چې باچا عبدالله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس رسمي حیثیت دی نه بدلوي، که څه هم چې د مصر په لارو کوڅو کې د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې په هکله توند عکس العمل ښودل شوی دی، خو په مطبوعاتو کې بیا د موضوع بی خونده وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
چین، پاکستان او برما د دایمیر بهشا بند درې غټې هایدرو الکتریکي پروژې چې ټاکل سوی وه د چین په مالي او تخنیکي مرسته د 10 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ سي یو ناڅاپه فسخ کړل. له نوي ډیلي څخه د امریکا ژغ د خبریالي انجانا پاسري چا رپورټ په سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
پاکستان، برما او نیپال د تیرو دو هفتو په لږه موده کې دا خبره ومنله چې د برېښنا د تولیدولو درې غټې پروژې چې ټاکل شوې وه د چین څو ساختماني شرکتونو په دغه هیوادونو کې د برابر 10 میلیارد ډالرو په لګښت بشپړې کړي فسخ شوې دي. چین غوښتل چې دا درې واړه هایډرو الکتریکي پروژې به بیلټ اینډ روډ انیشیټیو یا د کمربند او سړک د ابتکار یوه برخه وګرځي او د سیمې هیوادونو ترمنځ به د همکارۍ د پراختیا سبب شي. څېړونکي وایي چې چین د اقتصادي ملحوظاتو په بنا خپل نظر بدل کړ او په چوپه خوله د دې پروژو نه د وتو پریکړه وکړه. ظاهرا چین دې نتیجې ته رسېدلی و چې دغه پروژې څه ګټه نه ورکوي او ښه به دا چې ځان ورنه په کراره وباسي. پاکستان ویلی چې د پروژې د فسخ کېدو یو غټه وجه دا وه چې د چین لخوا وړاندې شوي شرایط ډېر سخت وو او منلې نه شو. چین د پاکستان نه د پروژې د بشپړېدو په بدل کې د 14 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د نیپال د صدر اعظم مرستیال کمال تاپا هم ټویټر له لارې په داسې حال کې چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پروژې د فسخ کولو اعلان کاو. د چین یو غټ شرکت چې 3 کاله پخوا یې دغې پروژې په بشپړولو باندې کار پیل کړی و په دې تورنه کړله چې په کاري پلان کې مالي ګډوډي موجود وه. هغه وویل چې نیپال نور له دغه شان غټو پروژو سره هیڅ علاقه نه لري. میانمار یا برما هم په خپل وار اعلان وکړ چې د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت هایډرولوژیکي پروژه چې یو چینایي شرکت ورباندې کار کوو فسخه شوې او کارونه بند شوي دي. د چین دغه ناڅاپي پریکړه شاید چې د ګاونډیانو په سترګو کې د هغه هیواد اعتبار په جدي توګه کم کړي، ځکه چې چین د امریکا او اروپا په شمول حتی په پرمختللو لویدیځو هیوادونو کې د غټو غټو انکشافي پروژو د شروع کولو پلان لري. د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټونو له مخې دغه هیواد د اوبو د لګولو او برېښنا د پراختیا دولتي ادارې یا وابډا رئیس مزمل حسین د پاکستان د حکومت د پبلک اکاونټس یا د دولتي محاسبه د کمیسیون غړو ته دا خبره کړې چې د دې پروژې په بدل کې د چین مالی غوښتنې د پاکستان په ملي ګټه نه وي. بیر دې نه چې موږ سره مشوره وکړي چین د پروژې نه وتلی دی. خو یو هندي کارپوه هیما شو تاکر چې په نوې ډلی کې د جنوبي لویدیځ آسیا د بندونو، سندونو او ولسونو د شبکو په نوم د یوې تحقیقاتي موسسې مشري په غاړه لري، ویل چې پاکستان د چین یو غټ انډیوال او حلیف دی او ډېره ناممکنه خبره ده چې د چین له مشورې پرته به پاکستان د دې پروژې نه د وتلو تصمیم ونیسي. حتما دغه کار یې د چین په غوښتنه کړې. خو دوم هغه وویل چې چین او پاکستان خو دومره نږدې دي چې دواړه ځانونه د فولادي ورونو په نوم یادوي. په نوې ډیلي کې د پالیسۍ د تحقیقاتو د مرکز یا سی پی آر کارپوه زبر سنگ امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل تر هغه چې د پاکستان خبره ده حتمن د دې پروژې د بشپړېدو تمنا لرله. د پاکستان د حکومت د مامورانو څرګندونې اعتبار نه ښکاري، ځکه چې د چین د انکار نه وروسته پاکستانی چارواکو آسیایي بانک او نړیوال بانک ته مراجعه کړې وه چې پیسې ورنه واخلي، خو دواړو غوښتنه نه منلې. د چین د پریکړې یو وجه د هم کېدای شي چې دغه سیمه له کشمیر سره څیرمه پرته ده او هند په دې اړه حساسیت لري. هند څو ځلې د چین مشرانو ته ګیله کړې وه او په عین وخت کې چین نه غوښتل چې داسې انتباه ورکړي چې بغیر مستقیمه توګه پر کشمیر باندې د پاکستان د دعوا ملاتړ کوي. زورور سنگ ویل یو بل مهم دلیل دام کېدای شي چې چین اوس پوله ټوله توجه افریقا او لاتین امریکا ته ګرځولې. فکر به کړی چې په دې ډول بې ګټو پروژو باندې باید خپل سرمایه ضایع نه کړي. چین نه غوښتل چې پاکستان له خجالت سره مخ شي، نو ځکه ښکاره اعلان ونه کړ او په چوپه خوله ووت. د هایډرو الکتریکي پروژو د فسخ کولو یو بله وجه دا هم ده چې د نړۍ حکومتونه اوس دې نتیجې ته رسیدلي دي کومه برېښنا چې د اوبو نه لاسته راځي څو چنده د هغې برېښنا قیمته تمامېږي چې د ډبرو سکرو او یا نورو منابعو نه لاسته راځي. د څو خبرونو غټ ټکی. پاکستانی چارواکو د هغه هندي تابع کورنۍ ته اجازه ورکړې ده چې د ډسمبر په 15مه ورځ په محبس کې وګوري چې د هند سمندري قواوې پخوانی افسرو او پاکستانی چارواکو د جاسوسۍ په الزام باندې په روسکال نیولې وو. د هغه ښځه او مور به په اسلام آباد کې د یو هندي ډیپلومات په ملګرتیا په محبس کې ورسره وګوري. د کالیفورنیا د ایالت په څو برخو کې ځنګلي ورونه روان دي او چارواکو نن د جمعې په ورځ د جنوبي کالیفورنیا په سان دیاګو کاونټي کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د تورو 5 ورځو په دوران کې دغه وحشي اور 500 کورونه او نورې ودانۍ سوځولې دي او 190,000 خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي. پوځي الیکوپټري د لومړي ځل لپاره د اور وژنې په عملیاتو کې ګډون کوي. دا وخت د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس او سانتا باربرا په شمول په څو ولسوالیو کې ځنګلي ورونه روان دي. او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان نه نن وغوښتل چې د یمن په کورنۍ جنگ کې خپله نظامي مداخله کم کړي.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا جغه آشنا رادیو اوریدئ.